د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاګ له آزادې رادیو اوري. قدر منوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې چې تر 3 بجو دوام کوي دا زما حق دی. پروګرام خبريږي اسد الله لودین وړاندې کوي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانستان د امنیت د ټینګښت، د فساد د کمولو او پر کوکنارو د بندیز په برخو کې ښه پرمختګ کړی، خو وایي ډېر نور کارونه پاتې دي چې باید وکړي. انټونیو ګوتیرس چې د یکشنبې په ورځ او پرون په دوحا کې په د افغانستان په اړه د دوه ورځنۍ غونډې کوربه و، نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې نړیواله ټولنه باید خپلو هڅو ته دوام ورکړي، څو دا خبره یقیني کړي چې د ټولو افغانانو بشري حقوق او اړتیاوې باید پر افغانستان د واکمنو طالبانو د لومړي توبونو اصلي محور وي. ښاغلی ګوتیرش زیاتوي ډېر افغانان د خوړو ډوډۍ ته اړ دي او تعلیم، روغتیايي امکاناتو او کار ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي لیکلي چې سږکال به هم د افغانستان له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړ وي، په داسې حال کې چې د هیواد ته د مرستو له پلانونو سره تر اوسه یوازې څه کم 3% بسپنه اعلان شوي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو مخکې هم په افغانستان کې د بشري مرستو د پروژو لپاره له نړیوالو مرستندویانو د بسپنې غوښتنه کړې وه. د اسلامي همکاریو سازمان وایي چې د دې ټولنې په راتلونکو دوو غونډو کې به د افغانستان په اړه خبرې وکړي. او آی سی په یو بیان کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي طارق علي بخیت له قوله لیکلي چې په ګامبیا کې د اسلامي همکاریو د سازمان پر روانه سرمشریزه او په کمرون کې د دې ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د شورا په غونډه کې به د افغانستان د وضعیت په اړه بحثونه د خبرو د اجنډا په لومړیتوب کې وي. په بیان کې راغلی چې ښاغلی بخیت د دوه په غونډه کې افغانستان څخه د او آی سی پر ملاتړ او له واکمنو طالبانو سره د ډیالوګ د دوام پر اړتیا ټینګار کړی. په دوه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب دوه ورځنۍ غونډه د یکشنبې په ورځ پیل شوه او پرون پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره یا اف ای او پر روان پسرلی کې د نیالګیو د کینولو د کمپاین په درشل کې په خوست او نورستان ولایتونو کې سیمایزو ټولنو ته د توت د درویش نیم زره نیالګیو د ویش خبر ورکوي. اف ای او پرون پر ایکس شبکې د دې مرستې خبر ورکړ او ویلیکل د نیالګي په 200 هکتار ځمکه کې د نیالګیو لپاره په پام کې نیول شوی دی چې د طبي نظام له احیا سره به مرسته وکړي، د سیندونو غاړې به ټینګې کړي او د میوې او عوایدو سرچینه به وي. ملګرو ملتونو په دې ورستیو کې ویلي چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له پلوه د نړۍ له لسو زیانګالو هیوادونو څخه دی، خو د دې بدلونونو پر وړاندې د مقابلې لپاره ډېر لږ امکانات لري. عربي هیوادونو د هغه پریکړه لیک مسوده د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د رایې اخیستو لپاره وړاندې کړې چې په غزه کې د سمدستي بشري اوربند غوښتنه کوي، که څه هم د هیوادونو پوهیږي چې دا پریکړه لیک به د متحدو ایالاتونو لخوا ویټو شي، خو وایي هیله لري چې د دوی طرحه به د غزې په تړانګه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو ملاتړ وښیي. د امنیت شورا د پریکړه لیک ته د رایه ورکولو وخت نن د افغانستان په وخت د شپې 8 بجې ټاکلی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا توماس ګرینفیلد ویلي چې د بایدن حکومت به د عربي هیوادونو په ملاتړ دا پریکړه لیک ویټو کړي، ځکه د هغې په وینا په غزه کې د اوربند د ټینګولو لپاره د امریکا هڅې زیانمنې کوي. واشنگتن هڅه کوي د غزې د جګړې ښکېل لوري د لږ تر لږه شپږ اونیو لپاره د جګړې پر بندولو موافقه وکړي. او له 18,000 ډیرو کسانو د روسیې د تحقیقاتو کمیټې ته په یوه لیک کې رسمن غوښتنه کړې چې د کرملن د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی مړی دی د هغه کورنۍ ته وسپارل شي. په شمالي قطب کې د روسیې په یوه لرې پراته زندان کې د ناوالنی د مړینې خبر د جمعې په ورځ خپور شو. د میدوزا خبري اژانس د راپور له مخې دا آنلاین غوښتنه د او وی ډی انفو په نوم د بشري حقونو د یوې ډلې لخوا شوې. خلک قهرجن دي چې ولې کرملن تر دې دمه د ناوالنی مړی د هغه کورنۍ ته نه دی سپارلی. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د اروپایي ټولنې د ناوالنی د مړینې په اړه د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې. د ناوالنی میرمنې یولیا ناوالنایا چې په طبیعت کې ده د ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل میړه په وژنه تورن کړی او ژمنه یې کړې چې خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي.
ازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
السلام علیکم. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا د لګول شوو پراخو محدودیتونو له کبله د ښځو لپاره د روغتیایي خدمتونو راتلونکي تیارې بریښي. د دغه سازمان د ښځو د حقوقو مشر هیدربار ازادي راډیو ته ویلي چې موندنې ښیي چې ښځې او نجونې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ډیرو ننګونو سره مخامخ دي. تر دې وړاندې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړي چې روغتیایي خدمتونو ته بشپړ لاسرسی نه لري. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت که څه هم د روغتیایي خدمتونو ډاډ ورکړی، خو وړاندې تایید کړي چې د ښځینه ډاکټرانو او قابلو له کمښت سره مخامخ دي. دا اندېښنې څومره پر ځای دي؟ د نجونو پر تعلیم بندیزونه په اوږدمهال کې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي څه اغېز کوي؟ افغانستان کې د ښو روغتیایي خدمتونو لپاره څه کول پکار دي؟ همدا او نورې مسلې دا زما حق دی خپرونه کې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمنې دي د خوست د ولایتي شورا پخوانی وکیله او د ښځو د حقونو فعاله زهرا جلال، د ښځو د حقونو فعاله ډیوه امرخیله او مدني فعاله او ډاکټره پروانه بارکزی. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې په دې خپرونه کې راسره برخه واخلئ او په خپله سیمه کې د روغتیایي خدمتونو د څرنګوالي په اړه راته ووایئ. دغه نړیوال شمیرې دي چې زه درته اعلانوم. کولی سئ اړیکه ورسره ونیسئ او په ورته وخت کې کولی سئ چې لنډ زنګ یا مسکال موږ ته وکړئ. موږ به هڅه وکړو چې بیرته له تاسو سره اړیکه ټینګه کړو. دا شمیرې دي 00 420 12 15 40. بل نړیواله شمیره ده 00 420 12 15 40. په دې لاره چې اړیکه ونیسئ او په سیمه کې مو د روغتیایي خدماتو په تیره بیا دا چې میرمنې څومره دغو خدماتو ته لاسرسی لري په دې اړه راته خپلې کیسې وکړئ. ورځو د بحث میلمنو ته. میرمن زهرا جلال سټوډیو سره وصل ده. میرمن جلال کزما غاغوري او اوس مو غاغ راځي. مهرباني وکړئ په سر کې په دې راته تام شي چې د بشري حقوقو د څار سازمان د اندېښنې څومره جدي دي چې وای په افغانستان کې میرمنو لپاره د روغتیایي خدماتو لاسرسي او راتلونکي ډیره تیارې بریخي. تاسو څومره د اندېښنو سره همغږي؟
مننه لودین صاحب ستاسو د دغه پروګرام نه. لومړی زه تاسو ته ستاسو ټول کارکوونکو همکارانو ته او په زمن کې میلمنې ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم او ټولو اوریدونکو ته. دا چې افغانستان کې یو تحول راغی تاسو ته معلوم دی. موږ تاسو ته چې ډېر قدرونه ووتل او داسې یو خلا منځته راغله چې نه جبرانېدونکې خلا ده. البته ډېر مونږ هغه وخت کې چې جمهوریت فعال هم و ځینې ولسوالۍ کې مشکلات وو، د صحي مشکلات وو ځینې. حتی ولایتونه مونږ پکتیکا ولایت کې صرف یو ډاکټر لرل. بسته ولایت چې ډېر وسیع جغرافیه لري او هغه هم د بل ځای نه ورغلی وه او هلته کار کوه، یعنی د پکتیکا نه وه. دا هغه څه وي چې مثلا نورستان ولایت هم داسې ډاکټران نه درلوده، نور هلمند ولایت ډېر مشکلات سره دا ولایتونه چې سرحدي ولایتونه وو هلته مشکلات وو. خو خوشبختانه چې په زمن کې سیمې په نوم پروګرام وو چې ډېر لري ساحه کې دی ښځینه میډوایفي روزلې وي او هر شی ته لاسرسي وو. بیا هغه سره سره ځینې موسسات وو چې هغه معاش ورته ټاکل چې د دوی ګزاره کېده، یعنی یو څوک چې مرکز نه لاړ شي کډه وي شي خپل بال بچ وي شي هر څه مثلا مکاتب هر څه نه لاسرسي ورته محدود وي، بیا حد اقل باید یو څه اندازه معاش ولري. خوشبختانه چې هغه وخت کې دا پروګرام وو. اوس فکر کوم ځینې موسسات هم ډېر وتلي دي او دغه کارونه محدود شوي دي. که کوم ځای کې کوم میډوایفه یا قابله پیدا کیږي هم له بده مرغه چې هغه کوم ټاکلی معاش چې دی د دې به یا ګزاره نه کیږي یا د دې د قناعت وړ نه دی هلته نه ځي. او اوس دغه ستونزه لا ډېره شوې ده. ځکه چې مونږ هم کلیوالو سره مونږ هم د افغانستان خلکو سره په تماس کې یو، هغه هم ډیر سرته کوي، ډیر شکایت لري چې خصوصا د ښځینه او صحي کارمندانو نه ډیر اړتیا شته او دلته نشته، ډیر خلک مشکلات لري او کوم ښځې چې مثلا مریض کیږي په لرې ساحه کې هر ولسوالۍ کې، خو موږ تاسو ته معلوم دی افغانستان کې هغه نشته، روغتونونه نشته، کوم صحي کلینیکونه وي یا سب سینټرونه وي یا هیلت سینټرونه وي، هغه ځایونه کې چې ښځینه نه وي نارینه او ته مراجعه کول هم خصوصا د اطرافي خلکو ډېر یو لوی مشکلات سره مخامخ وي. دې له خاطره هغوی هم مشکل لري او کېدای شي دولت ته هم معلوم شوی وي چې دا مشکلات شته او دا خلا موجوده ده، چې دغه خلا ټول زیان البته اولس ته رسېږي، خصوصا ښځینه او قشر ته رسېږي، خصوصا هغه سیمې چې سړکونه سم نه لري، موټر ته لاسرسی نه لري، په ډېر لرې ساحاتو کې پراته دي، ولادي کیسونه او عاجل کیسونه دي چې باید زر تر زره هسپتال ته ورسېږي، روغتون ته. خو متاسفانه له بده مرغه چې دغه ستونزه نږدې ځایونو کې چې نه وي او کوم ځای چې د ټاکلي ځای پورې رسېږي امکان لري، یا هغه خطرناک حالات کې یا ماشوم له منځه لاړ شي، یا هم مور له منځه لاړ شي، یا هم داسې صحي مشکلات ورته پیدا شي چې ډېر یعنی مهاله پورې صحت جبران مهم وي. چې
میرمن جلال، تاسو په پخوانی حکومت کې په ولایتي شورا کې د خوست استازي وي، اوس مهم یادونه وکړه چې له ولس سره په تماس کې په اړیکه کې همدا خوست کې مثلا بیلګه وګرځو، په خوست کې که ولسوالۍ ته راشو، آیا په هر ولسوالۍ کې ویلی سو چې مثلا په کافي شمیر کې خزینه ډاکټران یا قابلیت شته، او د جمهوریت حکومت ته په کتو یا د جمهوریت نظام ته په کتو اوس د قابلو او نرسانو شمیر څنګه دی؟ ځکه په دې دوه دوه نیمو کلونو کې خو لږ تر لږه له طبي پوهنتونونو څخه او دغه راز له انسټیټیوټونو څخه موږ او تاسو فارغان نه لرو د طب د برخې.
تاسو وګورئ، ما مخکې هم یاد کړه دا خبره چې ځینې وتلي دي او ځینې هم کېدای شي هغه کم معاش لپاره قناعت ونه کړي، او دا چې دا لړۍ بنده شوې ده دا هم ډېر یو غټ ستونزه ده اولس لپاره، ځکه چې دا څوک چې استر کېږي یا د یو سیمې نه بل سیمې نه جنکۍ وي واده کېږي، هغه منطقه ترک کوي، یا هم ځینې محسن ښځې وي چې هغه تقاعد سنته رسېږي، یا هغه سنته رسېږي چې دوی نور وظیفه نه شي اجرا کولی، یا هم مړه کېږي. باید داسې یو دستګاه غوندې فعال وي حکومت چې بل ورپسې ځوانان وروزي او هغه خلا ډکي. متاسفانه چې دا درې کاله کې دغه پروسه په ټپه درېدلی ده، حتی هغه ځینې حتی ډاکټران درلوده چې اگزیټ امتحانونه پاتې وو هغه هم پاتې دي، ځینې په آخري سمستر کې وو، ځینې په درېم څلورم همداسې سټیپ سټیپ هغوی پاتې دي، قابله ګانې فارغې وي، اسنادونه نه لري، نن پاتې دي، دا هغه مشکلات دي. او تاسو وویل چې هغه وخت کې څو هغه وخت کې خصوصا مونږ ولایتي شورا وکیلان هم صحت په بخش کې مونږه صحت عامه سره همکاري درلوده، او کوم خویندې چې غوښتل سره د کورنۍ البته لري ولسوالۍ کې خود تک را تک بیا ډېر مهم وي، باید خپل فامیل هم انتقال کړي، مونږ اقوام سره خبرې کول، اقوام سره مونږ ناشته کول، او هغوی سره یو جوړ جاړي ته رسیدو، ځکه چې هغه وخت کې هم داسې یو فاصله واټن موجود و چې په اطرافو کې ډېر دولتي خلک آرامي نه احساسول، یعنی دوی ځان ته امنیت نه احساسول، ځکه مونږ اقوام سره کېناستېدلو او هغوی سره چې به مو کړه دا خبره کمپلیټ کړه، بیا به مو دغه قابله ګانې یا صحي کارمندان مونږ ورته معرفي کړه، هغه اقوام به ټول ضمانت په غاړه واخیست، هغه کلینیک به فعال شو. یعنی زمونږ په خوست ولایت کې هغه لری لری ولسوالۍ سپیره ولسوالۍ ده، چې سپیره ولسوالۍ کې هم مونږ صحي کارمندان لره، البته قابله نرس میډ وایف دغه مونږ لرل چې د ښځو عاجل مشکلات حل کېده، بیا چې کوم مثلا د سی سیکشن دپاره یا نور غټ پروګرام دپاره کوم صحي خدمات و هغه خو بیا حتما مرکز ته انتقالېده، او هدي اقل هغه قابله ګان خبرول چې دا حالت خطرناک حالت دی، باید تاسو کور کې انتظار ونه کړئ، عاجل به ریفریشن فورم هم ورته ورکړو او دی به مرکز ته انتقال کړو. دغه هغه څه وو چې خلکو دپاره ډیر غټ سہولت پیدا شوی او په زمين کې بیا ام اس اف یا به سرحد روغتون کوم چې کوم روغتون هغه کې فعال دی خوست ولایت کې هغه ځینې سیمو کې داسې هیلت سنترونه فعال کړي وو چې هغه ته اته دی هغه ټیکسي کرایا مرته ورکول مریضانو لپاره دا هغه څه وو چې خدمات ډېر ښه په ښه توګه په مخ روان وو. یعنی زه داسې نه وایم چې سل په سله هر څه سم وو، سل په سله که نه وو هم هغه نسبي خطراتو مخنیوي شوی و. مرګ میر د مور او ماشوم ډېر کچه یې ټیټه شوې وه او په زمین کې هغه مبالغین وو، صحي مبالغین چې میندې دپاره به هغه خطرات فکتور ورته رسول چې دا د خطر فکتورونه دي. کله چې تاسو دغه علایمو ته مخامخ کېږي تاسو باید عاجل روغتون ته ځان ورسوئ. دې ته انتظار نشئ چې موږ به ښه شو، ځکه چې دا د خطر علایم دي، باید تاسو ځانونه مرکز ته ورسوئ. او هغه څه وو چې خلکو دپاره ډېر سهولت پیدا و. اوس یو متاسفانه هغه ځینې موسسات وتلي دي او هغه کلینیکونه کې هغه ښځینه صحي کارمندان نشته. بیا هم خوست ولایت په نفوذ ولایت دی، ګرته جغرافیه کې وړوکی دی، اما کوم ډاکتران چې پخوا وو موږ په ګوتو شمار کې اوس محدود ډاکتران یې درلودل. خو بیا خوشبختانه چې وکیل صاحب کمال ناصر اوسیلي یو دولس ښځو دپاره فوق العاده هغه د ولایت د ستونزو لیدو سره د امر واخیسته چې هغه ښځینه د هغه نه فارغ شو. خوست پوهنتون دولتي پوهنتون نه البته فارغ شو. وروسته موږ دولس پاسان لرل چې دولتي پوهنتون طب کې دوی هغه کول شرکت کول، هلته فارغ یې. نور د پاچازار عبدالي په نوم کې هلته پوهنتون، ډاکټر صاحب پاچازار د عبدالي په نوم پوهنتون هلته فعال کړی و چې ډېر نارینه او ښځینه هم انسټیټیوټ وو او هم طب وو، طب معالجوي. دا ډاکټران ډېر حد نه ډېر ډاکټران، یعنی په دغه شل کاله کې چې کوم لاسته راوړنه خصوصا افغانستان مجموع کې لرل او خصوصا خوست یو لرې سرحدي ولایت او جغرافیا نه وړوکی غرییزه سیمه ده، دلته موږ لیده یعنی ساری نه درلوده. موږ ډېر ښځینه ډاکټران پیدا کړل، موږ ډېر قابله ګان او حتی نرسانو انستزلوک او مثلا تکنیشن دغه ټول د نارینه او ښځینه په څنګه کې موږ ډېر لاسته راوړنه درلوده. اوس ځینې هم کور نه وتلې، ځینې به واده شوي، ځینې هم به ځینې محدودیتونو له وجې چې کوم یو افغان شخص غواړي چې په کوم اندازه کې باید خپل زنانه او په کوم ترتیب کې یو ځای ته وي چې راشي څنګه وکړي، هغه شی ته یا نه لاسرسي یا د قناعت وړ نه، هغه نه به ځینې ښځې زړه نه ښه کوي چې برخه واخلي. دې له خاطره په خوست کې هم دا کمبودیا شته او خصوصا زه د کاپیسا ولایت یم چې زمونږ ولسوالي علسی نومېږي چې ډېر غرییزه ولسوالي ده. هلته بیخي موږ اثر یو هغه نه لرو، هیلت سنټر نه لرو، د یو هیلت سنټر موږ لرو هلته.
میرمن جلال ډېره مننه، سلامات استاد تبیر تر اگرزو د تاسو له خبرو نه داسې معلومیږي چې په خوا هم چې د جمهوریت نظام وخت وهلته هم په ولایتونو کې خصوصا په لرې پرتو ولسوالیو کې د قابلو او ډاکټر صاحبانو د خزینه ډاکټرانو شمیر ډیر د پام وړ نه وو. خزینه خدماتو ته یا روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخامخ وي او اوس وایي چې هغه شمیر نور هم محدود سوی دی. د اکثرو نرسانو معاشونه د پام وړ نه دي او ځینې له هیواده وتلي دي. کور ودان تاسو ته بیرته راګرځو. ورزو د بحث بلې میلمنې ته ډیوه امرخیله هم استودیو سره وصل شوې ده د ټلیفون له لارې. میرمن امرخیل ستړي مشي، ستاسو په نظر په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو وضعیت خصوصا د میندو لپاره او د میندواره میندو لپاره څومره د پام وړ دی او په دې برخه کې د بشري حقونو د څار سازمان اندېښنې څومره د پام وړ دي؟
سلامونه تاسو قدرمنو ملمنو او قدرمنو اوریدونکو ته. دا واضح خبره ده چې اوس مهال په افغانستان کې د ښځو وضعیت موږ تاسو ټول ته معلومه ده او دا چې اوس د ښځو ستونزې په صحیح برخه کې څومره زیاتې دي، له حد نه زیاتې دي. او دا واقعیت چې موږ ټولو ته یو ډېر غټ خورا تشویش رامنځته کړی ده. نو دا په دې وجه باندې چې اوس مهال موږ یعنی نشو کولای یا اوس موږ ډاکټران نه پاتېږي یا اوس درسونو ته دوی نه ځي، پوهنتونونه ور باندې بند شوي دي. پخوا هم چې کومې ډاکټرانې فارغه شولې کله چې د هغوی دولتي امتحانونه راورسېدل نو هغوی ته اجازه ورنه کول شوله، او بل اخر چې دوی هم نور نو ناهیلی شولې او وطن پریښود، در حال چې هغوی داسې یو پړاو ته رسېدلي وه چې نور نو د هغوی د تحصیل موده ختمه وه، او موږ کولای شو چې په ډېره ښه طریقه د دغسې متخصصینو څخه موږ ګټه واخلو په خپل وطن کې. خو بدبختانه هغه بده مرغه زه باید په ډېرې خواشینۍ سره دا خبره وکړم چې دا دغه شرایط دغه ټولنه داسې ورباندې راقاعده کړله چې حتی یو ډاکټر چې هغه پخوا وخت کې نه کوم سیاسي فعالیت کړی اوسېږي، نه یې توپک اخیستی ده، نه یې کومه بله کار کړی، یعنی ډاکټر خو په هر حالت کې یوازې خدمت کوي ټولنې ته، هغه خو په هېڅ ډلې پورې دوی ارتباط نه لري. نو دا واقعه چې ډېره زیاته د خواشینۍ خبره ده چې زموږ ډاکټران له هېواد څخه لاړل، همدغسې ډېرې زیاتې ډاکټرانې یا کومې ملګري چې ما پېژندلې چې د دې امتحانونه په نیم کې پاتې شول، دوی هېواد پرېښودلو او لاړلې د خپل زده کړو په خاطر باندې نورو هېوادو ته لاړلې. او اوس مهال یعنی په دې وروستیو کې د څو ورځو مخکې په دې باندې هم موږ خبر شولو چې هغه دوه کلن انسټیټیوټونه چې صحیح برخه کې ډاکټران روزلې هغه هم په افغانستان کې په هنجونو باندې بند شول، چې له هر خوا نه دغسې د تحصیل ساحې یا په دې باندې رابندې شي، نو دا خو واضح خبره ده چې موږ ډاکټرانې به په راتلونکي کې بېخي ونه لرو. دغه کومې چې وشته دي دا به هم په راتلونکي کې موږ ونه لرو، ځکه چې یا به دوی ته کومه ناروغي پیدا کېږي، یا هم دوی به مري، یا هم به دوی له هېواد څخه کډوالې کېږي. نو دا واضح خبره ده چې بل دا چې موږ نشو کولای چې هغلته دغه کومې مېرمنې چې ښځینه ناروغي ولري هغلته په افغانستان کې نشي کولای چې نارینه ډاکټران ته دوی یوړل شي، ځکه چې په افغانستان کې موږ تاسو
میرمن جلال هم اشاره وکړه چې په افغانستان کې تر ډیره خلک په لرو پرتو ولایتونو کې په لرو پرتو ولسوالیو کې نه غواړي چې خپل میرمنې نارینه ډاکټر ته بوځي. نو دغه لپاره دغه د خزینه قابلو او د خزینه ډاکټر صاحبانو موجودیت ډیر مهم دی. د طالبانو حکومت هم که څه هم د روغتیایي خدماتو ډاډ ورکړی، خدای تایید کړي چې دوی د خزینه ډاکټرانو او قابلو په برخه کې له کمښت سره مخامخ دي. څومره مهمه ده د خزینه قابلو او د خزینه ډاکټر صاحبانو موجودیت د یوې ټولنې لپاره، خصوصا د افغانستان د ټولنې لپاره چې هغه سنتي او دودیز مشکلات هم لري چې دوی نارینه ډاکټر ته په اسانه میرمنې نه بیایي.
وګوره، د ښځینه ډاکترانو شتون په هره ټولنه کې ډېره زیاته اړینه ده، ځکه چې هر ناروغ هغه خپل جنس والا ډاکټر ته خپل د درد په اړه، د خپل یعنی د خپل تکلیف په اړه ښه ویلی شي. نو که چېرې په ټولنه کې ښځینه ډاکټر شتون ونه لري، نو دا واضح خبره ده چې بیا خصوصا په افغانستان غوندې یوه ټولنه کې چې هغلته دوه مسلې دي، چې یو د موږ یو اسلامي هېواد ده، د اسلام مسله ده، بل د کلتور او فرهنګ مسله ده، چې همدا وجه ده چې نشي کولای چې ښځینه ډاکټره ونه اوسېږي. نو موږ د کلتور له لحاظه نشو کولای تر دې حده پورې چې زموږ ناروغ به مري هم، ولې زه په دې باندې سل سلنه مطمئنه یم چې زموږ په ټولنه کې به یو نارینه اجازه نه ورکوي چې خپله ښځه د ښځینه ناروغۍ په خاطر د نارینه ډاکټر درملنې لپاره یوسي، ځکه چې دا ورته د ننګ مسله ښکاري، دا ورته د غیرت مسله ښکاري. نو دا واضح خبره ده چې هغه میرمنه به مري، هغه میرمنه به بنګه له لاسه ورکوو، او چې دا بیا د موضوع بیا راڅرخیږي په دې باندې چې دلته بیا هم خشونت د ښځو په برخه کې شو. نو دا لاړو همداسې شتون ولري، موږ به په دې شکل باندې ډېرې میرمنې په هم په دې ډول به موږ له لاسه ورکوو، او هم دا چې اوس دا ساحه چې په افغانستان کې په میرمنو قاعده شوې ده، هم په دې ډول باندې به موږ له لاسه ورکوو. او بالاخره په وروستیو کې خو زه داسې د ناهیلۍ احساس کوم چې په وروستیو کې به په افغانستان کې هېڅ یعنی ښځه نشي کولای چې حتی خپل غږ اوچت کړي، حتی د خپل درد په اړه چاته ووایي. نو دا ستونزې اوس هم روانې دي، او د میرمنو وضعیت چې ډېر زیات دی اندښنې ورته په افغانستان.
مننه میرمن امرخیل، سلامت اوسئ. بیرته تاسو ته راځو. اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې خبرونه سره اړیکه ونیسئ. د تماس شمیره ده 00420212500 یو. دغه شمیره به تاسو زموږ د فیسبوک او یوټیوب لپاره هم په سکرین باندې وګورئ. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، د سره به خبرې وکړو. ستړي مشي، ازادي راډیو نه دا زما حق دی خبرونه اوري.
مد میدان وردګ ولایت نه اړیکه نیولې ده د فیض آباد ولسوالۍ نه.
او دا تخه تر وخه پورې د محمد خان کلینیک په نامه یو کلینیک چې د سید آباد په سیمه پورې مربوط دی. کارکوون چې هم پکې شته دي ښې دي، تر ډېره هغه پورې وینې سازماتونه قوي خلک ده ښه دي تر وخه پورې.
ښه، هلته تاسو دغه کلینیک ته چې مراجعه کوئ څه شمېر قابلی او نرسان سته، او فکر کوئ چې د سید آباد ولسوالۍ د دغه کلي لپاره بسنه کوي او کنه؟ اړتیا ډیره ده، او لکه څنګه چې مخکې زموږ میلمنې وویل چې په خوست او دغه راس کاپیسا کې کم تر کمه د ښځینه ډاکټرانو قابلو شمېر د پام وړ او په کافي شمېر کې نه دی.
نه د میدان وردګ ولایت خو چې په خواب د جمهوریت په وخت کې وغونه و زیات وینې ډېر ښه شوی دی، هغه په جنګونه هغه زیات وو، خو اوس وینې د ښځو دپاره بېخي هغه وخت په لازمه ډاکترانو ته وتلل، شخصي ډاکترانو ته دې ته شاوخوا به په سیمه کې لږ لنډ به وو، اوس کلینیک ته او که ډېر ناروغ وینې بیا ولایت ته او نور ټول دا پهلنډ دی دغه محمد خان کلینیک ته ورولي.
او تاسو نه یو بل پوښتنه هم کوم، تاسو په کلي کې اوسئ، چې دغه د کلیوالو ښځو له زړه نه خراشي، دغه د موږ تاسو اوسنۍ قابلې او ډاکټر صاحبان چې دي ممکن شمیرې کافي وي، اما که دغسې په کلونو کلونو باندې د موږ تاسو پوهنتونونه بند وي، له طبي برخې له موږ تاسو نور فارغان ونه لرو، فکر نه کوئ چې د وخت په تېرېدو د کلونو په تېرېدو به دغه ښځینه ډاکټرانې چې دي دوی به ستړي کېږي، دوی به خپلې دندې پرېږدي، نوې ډاکټرانې به نه وي؟ څومره اړتیا ده چې د طالبانو حکومت لږ تر لږه په طبي برخه کې، د طب په برخه کې، د طبابت په برخه کې نجونو ته د تحصیل او پوهنتون اجازه ورکړي؟
خدای خو مهربانه دی، تر اوسه اوس دغه نور کله په کلي کې د جنګي درس نه و، اوس د شپږم سیم په پوری خلاص کړی دی په کلي کې، او په ښار کې دومره آزاد نه دی په کلي کې چې ځي په کلي کې چې دومره نه ته لګاونه په نجونو پورې کواري دي که غټې دي بېخي غټې غټې نجونې دغه دی شخصي موسسه د خانه چې د اطفال اسکار نه پروته څه رقم درسونه ورته وایي چاچاکې زده کړې دي لورې دي، خدای مهربانه دي چې طالبان له دې نه پروته یې هم مکتبونه خلاص کړي، کلیوال هم وسپوي شوي دي په درس ته لورانې لېږي، بس دوی خدای مهربانه دی.
او د وی مور په توګه او د وی خور په توګه چې تاسو حالته ژوند کوي، د طالبان له حکومت مشخصا غوښتنه په دې برخه کې څه لري؟ څومره اړتیا ده خزینه او تعلیم او تحصیل خصوصا د طب په برخه کې؟ ځکه مخکې زموږ میلمنو ویل چې په افغانستان کې په همدې کلیوالي سیمو کې په اسانه څوک زړه نه کوي چې خپل خور یا مور نارینه ډاکټر ته بوزي، د خزینه ډاکټرانو او قابلو موجودیت په کلیو کې څومره مهم دی؟
ډېر مهم ده، اصل ما خپل هېواد نه لور ده چې په لاسم سیم کښې ده، اوس شپږم سیم جنکۍ ته درس ورکوي، د دې خپله د درس او د تعلیم وخت ده چې دې خپله درس ویلی، خو اوس د مجبوریت دا غواړي چې وینې درس پاتې نه شي، دغه شپږم سیم په پورې درسونه ورکوي جنکۍ ته، خو مونږ به طالبان نه دا هیله کوو چې لکه په کلي کښې چې اوس دغه درسونه داسې خلاص کړي دي تر شپږم سیم په پورې او د چارتک زده کړې په نامه چې داسې پوهنتونونه لکه کلیوال اوس ډېر ورسره شوق لري، مینه ورسره لري، جنکۍ نه منع کوي د مکتبونه او د کورسونه او د مدرسو نه، خو دا رقم کلیوال هغې وي بیا کوندې خدای مهربانه دی، د نورو پوهنتونونه هم خلاص کړه.
کور مودان ډېره مننه زموږ دغه اورېدونکي وه چې له میدان وردګو نه یې اړیکه نیولې وه له سید آباد ولسوالۍ نه، او هیلې کوله چې نجونې وکولی شي پوهنتونونو ته ولاړې شي تر څو د طب په برخه کې نورې نجونې هم فارغه شي، او د ښځینه ډاکټرانو او قابلو د کمښت ستونزه هواره شي. بیرته راځو خپلو میلمنو ته. میرمن جلال، تاسو له دغې خورکۍ سره چې اړیکه نیولې وه له میدان وردګو نه څومره موافق یې؟ دا وایي چې دا مهال خدمات د پام وړ دي، او وایي هغه کلیوالي کلینیک ته چې دوی مراجعه کوي په کافي شمېر کې ډاکټر صاحبان شته، دغه موجودیت به وي، اما څومره لازمه ده د طالبانو حکومت ته؟ د یو حکومت په توګه دوی مسؤلیت لري چې خلکو ته دغه خدمات ورسوي، اما دا مهال د بشري حقونو د څار سازمان وایي چې دغه خدمات د پام وړ نه دي، او راتلونکي هم ډېره تیاره برېښي. د یو حکومت په توګه د طالبانو مسؤلیت څه جوړیږي؟
مننه لودین صاحب، دا خورکۍ چې کوم وویل حقیقت نه لري، خبره نه ده امکان لري هلته وي د خدمات، ځکه چې میدان وردګ کو مونږ تاسو ته معلوم دی په کابل په هم جوار کې پروت دی او ډیر نږدې دی کابل ته. کابل خو د قدرونو منبع دی چې ډیر موږ باسواد خلک لرو هلته، او رزینه کولی شي چې وظیفې ته لاړ شي بیرته خپل شپه کابل ته ورسوي. هغه خو مرکزي سیمه دی، موږ او نړیوال سازمانونه چې خبرې کوي امکان لري چې د لرې پرتو سیمو خبره کوي. ما مخکې درته وویل چې په شل کلنه دوره کې موږ دومره لاسته راوړنه لرل چې بیخي ساری موږ نه درلود. یعنی هغه نه کېده چې دا په خوست ولایت کې دومره ډاکټران او دومره قابله. ما درته وویل چې یو ولسوالي هم داسې نه و چې هلته به صحیح هیلت سنټرونه فعال نه وي یا هم کلینیکونه فعال نه وي. ګرچې روغتون دپاره مرکز ته راتلل ډېر ښه، یعنی خدمات وړاندې کېده خلکو دپاره، خو صرف چې مونږ ووایو چې څنګه د خارج هیوادونه دي سل رسیدګي د هر څه دپاره، هغه خو په افغانستان کې امکانات نشته او نه کېږي. هلته هم نه کېده اوس هم، اما کوم چې هغه وخت کې و ډېر ښه وو. او دا چې خورکی خبرې کوي، خورکی خو د میدان وردګ خبره کوي. میدان وردګ موږ تاسو ته معلوم دی جغرافیه د لحاظ کابل په څنګ کې پروت دی. هلته د کابل لوګر دی که میدان وردګ دی؟ لوګر البته ځینې ولسوالۍ لري خو بیا هم د کابل ته ډېر نږدې دي. دلته فکر کوم دومره مشکلات نه محسوسېږي، خو موږ خبرې باید د هلمند او د هغه بدخشان او د نورستان او پکتیکا او پکتیا او خوست دغه سیمې خبرې که مونږ دا میسته راوړو، فکر کوم چې هغه سیمو کې چې غریز سیمې لري او ځینې کېدای شي مانه هېر وي، هغه سیمه کې ډېر مونږ مشکلات ولرو د ښځینه ډاکترانو. او امکان لري چې هغه ځایونو کې د خصوصا د ښځینه او کوم خاص امراض چې دی دغه امراض دپاره نارینه هېڅ وخت زړه هم نهښه کوي چې یو نارینه ته ورشي او هغه کیس مختوی شي، ولو که ښځې مړه هم شي امکان لري چې بیا هم زړه ښه نه کړي. او دغه دپاره ډېر اشد ضرورت دی چې باید دغه سیمې کلینیکونه فعال شي او امکان لري هلته هم فعال وي، داسې نه چې څوک به نه وي. خو هغه نفوس په تناسب سم لاسرسی نه کېږي.
مېرمنه جلال کور ودان، تاسو نه هیله کوم چې خپله کمره مو همداسې آن پرېږدئ، ځکه زموږ اورېدونکي غواړي چې دغه بحث کې تاسو کم تر کمه وګوري او مطمئن شي چې تاسو موږ سره یې په سټوډیو کې. مېرمنو تاسو را سره اوسئ، اورېدونکو ته نوبات ورکوو، د اورېدونکو نظرونه راخلو. زه له اورېدونکو نه هیله کوم چې په لرې پرتو ولایتونو کې وي اړیکه ونیسي او د روغتیایي خدمتونو د وضعیت په اړه راته ووایي. ورځو اورېدونکو سټوډیو سره وصل دی، ستړي مشي روغتیا دا زما حق دی. خبرونه چې روغتیایي خدمتونو ته ځانګړې شوې له ازادي راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او تاسو د روغتیایي خدمتونو په اړه باندې څه وایي؟
سعودی عرب نه می اړیکه نیولې د روغتیایي خدمتونو خو خدي مقصد تاسو مو سفری چلن مکو چې شي طالبان حکومت باید وایي چې افغانستان حکومت
او د افغانستان حکومت تاسو له کوم ولایت پورې اړوند دی او هلته د مهال وضعیت څنګه دی؟ ځکه د بشري حقونو د څار سازمان اندېښنه ده چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کمزوری شوی.
نه نه ده کم وس کم سوی خو به مختم و د شل کاله چاول نه ده او کلیوالې سیمې شپې له ماله به مختل مقام یې خو ته موږ ته اجازه نه وه چې بازار ته مې مریض وړی وای له وتلي وای له رسوي وای نو چا دا غږ ونه کړو. اوس داسې کار وکړئ چې له باندې مشکلات ختمېږي. تاسو د طالبانو حکومت څه شي؟ طالبانو د افغانستان حکومت او دا به حکومت انشاءالله.
او تاسو د راډیو غږ مو ټیټ کړئ لطفا، خبرې وکړئ. په کلي کې نو دا مهال خزینه ډاکتران څومره دي؟ آیا د پام وړ دي؟ اړیکه لرئ له کلي سره؟ اتمن تاسو خبرې کوئ له خپلوانو سره؟ دې اوریدونکو اړیکه فریش ولا سعودي عرب نه اړیکه نیولې و خو پوینه سو چې د افغانستان د کوم ولایت اړوند و. ما ویل چې په افغانستان کې د نظر دا و چې ستونزې حل دي او خزینه ډاکټران هم شته، په دې چې همداسې وي. اوریدونکو زینو اوریدونکو راته لمخ کینه خپل نظرونه را لګلې دي، دغه نظرونه بسره واورو بیا بیرته خپل ملمنو ترستنیږو.
نسبت تر ولسوالی و نسبت تر نور ولایت و زفکر کام نیمروز ولایت کی شوزو ته خدمات به خصوص زنان و زایمان برخه کی ش خدمت نورتک سویدی اورته کی شی وسم زکه چې واقعا حمایت سویدی کوم ډاکټرانی کوم قابلیت چی شزی حمایت وی به خصوص زنان و زایمان برخه کی تکړه کساندی واقعا هر کسان چې واقعا شزی په درد او د شزی په مشکلات دی آگاه او خبر دی بنان شوزو ته دننه په زران شهر مرکز کې البته د خدمات وړاندې کیږي ولسوالۍ کې هم داسې دي اما مخکې تر دې هم تقریبا شاید شپږ میاشتې مخکې کال مخکې موږ مشکلات ډېر درلودل په دې برخه کې اوس هم څنګه وضعیت بهتره سوی دی شوز د ولسوالۍ کې هم خدمات وړاندې کیږي ارائه کیږي مخکې مشکلات سره مخ وو وخت موږ لیدلې چې ولسوالۍ کې هم متاسفانه ښځې د زایمان پر وخت باندې متاسفانه خپل جان به د لاسه ورکوي وفات کېدل به په شهادت رسېدل اما نن الحمدلله وضعیت بهتره دی او نورماله دی همدار از شوز د خدمات کیږي خو بیا هم په استیو ځوانم د غوښتنه د امارت اسلامي مسؤلین صدا دی چې خویندو ته دی هم اجازه ورکړي چې دی هم تحصیل وکړي ځکه چې وخت دغه کوم مسلکی ډاکټران یا مسلکی ډاکټرانی چې دلته حضور لري دا د افغانستان د راتلونکي لپاره ګټور دی دا وی تاوان نه لري مسلکی کسان باید خپل پر وظیفو وسی ځکه چې مسلکی کسان کوي سی او فرت نجات ورکي او دا چې مسلکی کادرونه ته د دوی سره باید ډیر دی باید حمایت سی مسلکی کادرونه باید په ټولنه کې وساتل سی ځکه چې که وقت موږ غواړو د مرګ ژوبلی سره مخ نسو په زنانو زایمان برخه کې نو شدا دی چې وام خویندو ته اجازه ورکو چې د وهم نزیات د شپږم نزیات تحصیل تی دمار که دی خپل اغه انجونی چې دولسمه پاتې دی اغه انجونی او خویندې چې وسیات تا ستاج امتحان پاتې دی یا طبي برخه دې زده کړې کوي دو ته دی اجازه ورکې چخپل کاروت دمار کی ترڅو موږ د کادر مسلکی کمبش سره مخ نسو به هم امیده داده چې خویندو ته اجازه ورکې څو تعلیم وکي او راتلون کې افغانستان روشن اوسي
چوار و چوار سی یوا میلا خلق پراټولی منګر چاته نیم پای کټ ګولې نه ورکی اول خوار نه پر پیدا کیږي بیا چې پر پیدا سوار د سم مریض د خراب مریض مثال تکړه مریض فرق نه سره کی ګرته بس دوی بیا دانه ګولې په غچی غچی کی ورکی ادا څه ماسید تاج په نامه ډاکټران دلته موږ شنه ولې دي چې موږ ساده وو د خلکو خدمت کوي دا خو یا په سی واخه یا تر دغه نو کې سم کی
السلام علیکم سره د ازادي رادیو کار کون کو اور ایجن کو ته سلام انانی کې لړاندې کوم سجان د پکتیکا ولایت دوړ مول سل خایې ورور دلته نه پاکستان زمروشتا نه روختون شتا د درمانو لپاره ورور خلک دې رغټو ستونزې سره مخامخ دي فلزنس ما پیغام د لو پورو چاور پورو ورسې وسلام په احترام
اوریدونکو دا زما حق د خبرونې ته غوږ یی د تزانګړې شوې چې په افغانستان کې خځې په ځانګړې توګه میندوار میرمنې څومره روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري دوه درنې میرمنې را سره دي د خوست ولایتي شورا پخوانی وکیل او د خځو د حقونو فعال زهرا جلال او دغه راز د خځو د حقونو فعال ډیوا امرخیل باید یادونه وکم چې مدني فعال او ډاکټرې پروانې بارکزی هم ژمنه کړې وه چې خبرونې ته به راځي خو تر اوسه زموږ اړیکې نه دي ځواب کړې په دې هیله چې وکولی سي د خبرونې پاتې برخه کې له موږ سره برخه واخلي اوریدونکو تاسو ته بیرته راګرځو یو اوریدونکي به راواخلو چې منتظر پاتې نه شي میرمن جلال او میرمن امرخیل ستاسو حوصله غواړو بیرته به تاسو ته راوګرځو اوریدونکي ته ورځو ستړي مشئ دا زما حق دی خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري خو مهربانی وکړئ بفرمایئ شما در مورد موضوع چی میگین در مورد خدمات صحی در ولایت خودتا
بخشیم که ما در یک ساحه فکر میشیم در ناحیه 13 در مربوطات ناحیه 13 اوزه 18 موشن ناحیه 13 میشه در جفت دسترین نقاط همچی ناحیه زندگی میکنیم
در کدام ولایت برادر؟ کم ولایت که وسی تاسو؟
کابل
که خواه مهربانی وکړئ هلته روغتیایي ستونزې په کومه کچه کې دي او تاسو ښځینه ډاکټرانو ته لاسرسی لرئ
نه زه د کابل زندگی میکنم بیا د مې نایه 13 یک منتقر به نام کتبلندی میگم کتبلندی نارسیده د میدان شهر دروازه کابل کشیده طرف نایه 13 دیگه زیاد از مراکز صحی اینجا فعال نیست، زیاد فعالیت نمیکنن، مردم دچار مشکل است. از اینجا راجع میکنم در مثلا شهر یا از اینجا مثلا طرف های کجا؟ نایه ششم و نایه سوم اونجا زیاد
مراجعه میکنم. سلام دلتا دقا مسئولان چی دیده همده سیم ده کابل ده دروازه دوی چه وایی چه والی دلتا پا کابل که پا مرکز که خزینه دکتران نشته تروسه لامل معلوم سوی علات معلوم سوی؟
نه زیاد معلومات ندارم در باره از اونا، فقط در باره منطقه خود که زندگی میکنم در نایه 13 منطقه کتبلندی مراکز سایی زیاد فعال نیست اینجا.
خب بسیار تشکر، ډیر مننه، سلامات اوسئ، مننه چې اړیکه مو ونیوله. بیرته راځو خپل میلمنو ته، میرمن جلال د دغه ورور اړیکه مو واورېدله، خبرې مو واورېدله چې له کابل نه اړیکه نیولې وه، د کابل کومې حوزې نو فکر کوم د ما هغه د حوزې شمیر هیر سو. اوس چې دغسې وضعیت دی په افغانستان کې، په راتلونکو څو کلونو کې د پانتونونو د خلاصون اړتیا څومره ده؟ خصوصا مخکې میرمن امرخیل وویل چې په افغانستان کې یو شمیر انسټیټیوټونه وو یا د لوړو زده کړو نیمه عالي موسسې وې چې د قابلګۍ په برخه کې او د نرسنګ په برخه کې ښځینه محصلان روزلې او دغه راز فارغان ورکولې، اما هغه هم بند شوي دي. د پانتونونو د دوام اړتیا څومره ده او څومره په کار ده چې طالبان لږ تر لږه په روغتیایي برخه کې محصلانو ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړي؟
مننه لودین صاحب، دا خو موږ تاسو ته معلوم دی چې جامعه چې چیرته رعایت وي باید هلته د دولتداري هر سیستم فعال وي، که حقوقي وي که مدني وي که هم په زمن کې تعلیمي او صحیح د پاراشت ضرورت دی. اوس چې دغه کوم انسټیټیوټونه یا شخصي پوهنتونونه کوم سروې چې جمهوریت په وخت کې شوی و د دولتي پوهنتونونو څخه، ګرچه دولتي پوهنتونونه هم موږ تاسو ته معلوم دی چې په دغه شل کاله کې هر ولایت ته یا کم یا وړوکه یوه څانګه ورته ورکړل شوې ده. ځینې ولایتونو ته غټ غټ پوهنتونونه جوړ شو، لکه خوست لپاره شیخ زاید پوهنتون، نړیوال پوهنتون دی، ډېر هر څنګه فعاله ده. خو بیا هم هر ولایت لپاره پوهنتونونه یو څه ناڅه ولایتونه ورته لاسرسی لرل. بیا هم د شخصي پوهنتونونو چې کوم وو د هغه د محصلینو تعداد د دولتي پوهنتون نه ډېر وو، خصوصا ښځینه په بخش کې. دا چې اوس دغه ټول په ټپه درېدلی دي، دغه یو غټ ضربه ده. دا هغه ضربه ده چې بالکل نه جبرانېدونکې ده، که دنیا دی د لاسه ورشي هغه به بیرته په لاس ورشي، نور څه تشته گذار دی وي، هغه هر څه چې وي زما فکر کې هغه به جبران شي. اما دغه تعلیم او وخت چې کوم دی نظر سره مقایسه کیږي، نه پیسې سره او هیڅ، یعنی داسې قیمتي شی نشته د وخت غوندې چې دا وخت موږ نه تلف کیږي او زموږ ورځ وزي کال وزي. کوم قشر چې د بنسټ کې خودلو وخت دی چې مثلا یو ماشوم باید اوه کلنۍ شپږ کلنۍ مکتب ته لاړ شي، دا چې دوه درې کاله د مکتب نه پاتې کیږي، هغه تبان دیارلس کلنۍ څوارلس کلنۍ ته رسیږي. هغه وخت کې وایي موږ پښتو کې متل لرو چې لخته چې قات نشي بیاونه نه قات کیږي، یعنی هغه تربیت د بنسټ نه دی. کله چې هغه ماشوم بنسټ نه تربیت وانخلي او ناچاپ د سر نه بیا څه وشي، او هغه څه دي چې حتی هغه غټان هم مایوس کړي دي چې ښه موږ چې وویل څه شو، هغه نوې خو بیخي وایي چې بس تاسو چې وویل تاسو څه وکړو. دغه دپاره زما فکر کې دغه ډېر د دې هغه مشکلات او تاوان ټول اولس ته ورګرځي، او هر دولت چې په افغانستان کې حاکم وي هغه ته ورګرځي مسؤلیت، ځکه چې دا اوس د هغوی حاکمیت ده. د خپل حاکمیت لاندې باید د اولس غوښتنې ومني او د اولس غوښتنو دپاره ځواب ووایي، البته مثبت ځواب، کوم چې دوی پروګرامونه لري لکه حجاب. افغانستان اسلامي ټولنه ده، حجاب سره هیڅوک هغه نه کوي، مغایرت نه کوي، ټول خلک حجاب دپاره خوشحال دي. مثلا مختلط درس ویل دی، مختلط دپاره هم افغاني ټولنه نارینه هم خوشحالیږي، البته ښځینه هم خوشحالیږي. دې له خاطره چې ښځینه ته په ښځینه و منځ کې آرام وي، نسبتا د نارینه سره نه وي آرام، دوی خپله به په هغه سره ډیر آرام سره خپل درس وایي او هغه مدرسې یا تدریس کوونکي هم اوناس طبقه وي. دا خو ډیره ښه خبره ده، یعنی دا په نړۍ کې یو ځان ته لاسته راوړنه وي چې کله طالبان صاحبان دا کار وکړي. اما دا چې یو دروازه بند کړی دی، دغه ترخه خاطره موږ نه یو مخکې هم تیر شوی دی، څنګه چې یوم کال کې دا جنگونه خپل منځي اختلافات شروع شو، هغه وخت نه مکاتب او د ښځینه او درسونه هغه شو ټکنای شو، مشکلات ورته پیدا شو تر 2000 پورې، چې یعنی طالبانو په مخکنی وخت کې هم دروازه د مکاتب بند وو. دا هغه نسل ټول بے سواد ستر شو، حتی نارینه هم بے سواد ستر شو، حتی هغه نسل کې تاسو وګورئ موږ څومره خپل جلو تیر، ځکه چې خلک آگاهی نه لرل او صحت لپاره لاسرسی نه لرل. او اوس چې کوم دغه نسل بیا هم داسې بے سواد پاتې کیږي، او دغه به د جامع د اوبو بار وي، هغه نه موږ افغانستان کې کارخانه لرو، نه موږ نور څه هغه لرو داسې کوم عایداتي منبع لرو. همدغه خلک دي چې ځینې د صحي کارمندان به وي، ځینې به خلکو ته خدمات یو او به خپله حلاله نفقه لاسته راوړی وي، بل طرف ته به اولس ته خدمات وړاندې کړی وي، بل به هغه اولس چې د هېواد نه بهر لکه پاکستان یا ایران یا نور ګاونډي هندوستان هېوادونو ته دوی سفرونه کوي، هغه غذا اندازه خپله پیسې لګوي، یو مریض د علاج لپاره هماغه دلته افغانستان کې دننه سرمایه ګذاري شي، غټ غټ روغتونونه جوړ شي، د بین المللي په سطح هغه مشینري او هغه شیان ولګول شي، خلک ورته تلین شي او درسونه ووایي. دې له خاطره دا د پرمختګ دا چې دروازه بند کړي، زما په فکر کې دا به زموږ لپاره لکه خپل ځان چې په چاقو یا خپل ځان چې په دې خبره په ترخیز ونې ولې کاټ او ونه بېوله پرېږدو، یوه ورځ نه یوه ورځ وچېږي اوباد وړي، دا زموږ خپل ځان ته تاوان دی. زما کېدې ګاونډیان هم ښه ګټه واخلي، موږ نه څو استفاده به وکړي، او نور رقیب هېوادونه او موږ به خپل ځان خوار زار کړي. همداسې چې د عام خلک مریضیږي، طبیعي حالت دی چې د حاکمانو شمیندې خویندې هم مریضیږي، هغوی ته هم اړتیا ده.
بله، د طالبانو حکومت هم تایید کړی چې دوی په افغانستان کې خصوصا په لرو پرتو ولایتونو کې په کافي شمیر کې ښځینه ډاکټران نه لري. له دې ښکاري چې دوی هم دغه اړتیا احساس کړې ده، په دې هیله چې اړتیا ورته رسیدګي وشي، او دغه تاسو چې کومې غوښتنې کوي یا ولس چې کومه غوښتنه لري هغه غوښتنې ومنل شي. میرمن جلال کور ودان سلامت اوسې، را سره اوسې، اوریدونکو ته نوبات ورکو، بیا ورځو. میرمن امرخیل ته ستړي مشي، تاسو د ازما حق د خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ.
سلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني وکړئ تاسو زما حق د خبرونه ته غوږی چې دا شپه پر رادیو سربیره زموږ پر پښتو فیسبوک پانه او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه خپریږي. تاسو د خبرونه ته څه وایي؟
ننګرهار نه مړی کني ولې افغان ما
ښه افغان څه ستړي مشي، مهرباني وکړئ.
خیر اوسه، خوشاله اوسه. دغه ننګرهار کې ډاکټران شته، په خار کې لږ ډیر شته، زنانه ولسوالۍ کې ولسوالۍ ګانو کې ستونزې شته، ولسوالۍ ګانو کې نشته زنانه ډاکټرې. او زمونږ دغه مونږ لږ په دې باندې پریشان یو، دغه پنځه شپږ کاله یا څلور کاله نور هم دا ډاکټران کار وکړي، بیا به هغې نه بعد د دوی تقاوت شي. خو نور ته نور ډاکټرانو ته مونږ نور ځوانانو ته مونږ اړتیا ډېره لرو، لږ هم نه لرو، ډېره دغه لرو، ورته اړتیا لرو. په دې چې دا خو تقاوت کېږي، بیا دوی خو زړه کېږي، څوک سپینګیري کېږي، پوهشې؟ دی طالبانو باندې مې د دې غږ دی، دغه طالب مکتبونه دي خوشي کې، پانتونونه دي خوشي کې، دا خو دا کلکان دي، کارکان دي، دا خو مونږ خو امریکا ته دغه نه کوو، مکتب نه وایو، پاکستان ته خو مونږ مکتب نه وایو، مونږ خو خپل ځان ته وایو، خپل افغانستان ته رڼا یې راوړو، پوه شو؟ دا خو زمونږ د افغانستان یو رڼا دی، یو معلم
افغان
یو معلم.
تاسو په ننګرهار کې اوسې، مخکې د زموږ میلمنې میرمن جلال اشاره وکړه چې په ګان شمیر کې افغانان خپل ناروغان د دې لپاره چې په افغانستان کې روغتیايي خدمتونه د ډاډ وړ نه دي، پاکستان او نورو هیوادونو ته، بیا خصوصا پاکستان ته. دغه تورخم وضعیت هم تاسو اتمن نږدې ګورئ، ځکه له تورخم سره تاسو ډیره فاصله نه لرئ. د تورخم لار هم دغه جلال آباد باندې ده. څومره به اړینه وي چې په اوږد مهال کې د پاکستان نه موږ تاسو د ناروغانو تګ کم کو، خصوصا د هغه افغانان چې هر ورځ پاکستان ته ځي، پاکستان ورته ویزې نه ورکوي، تورخم وخت نا وخت بندیږي، سپین بولدک لاره بندوي، تل کله ناکله ناندریزه وي دغه لاره، څه کول په کار دي تر څو په افغانستان کې دننه روغتیایي خدمتونه پیاوړي شي، روغتیایي بنسټونه پیاوړي شي، او له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان نه د خلکو اړتیا کم شي؟
دغه ملاقاتونه چې دغه اوسمنګ باندې کم شوی دی، کم دغه چې مکتبونه بندي، پانتونونه بندي، دغه شین د تعلیمي دغه ځایونه بندي، خو خامخا به پاکستان ته به مونږ تللی و، خو پوه شي اوس که ویزه پاکستان ته نه ورکوي. داسې خلک شته چې تورخم کې 25,000 افغانۍ ورکوي، تورخم کې اپل او دوی اپل او پاکستانیانو ته 25,000 افغانۍ اړي، بدون د پاسپورت نه، بدون د دغه نه. دا ما ډېر خلک لیدلم دي، ډېر خبر مې اورېدلم دي، ډېر مې لیدین هم لیدلی دي. دغه کمیشن کاران هم پکې شته چې 5,000 افغانۍ اخلي، 5,000 په پاکستاني ته ورکوي، 5,000 خپل اخلي، او دغه کمیشن کاران هم خو
یعنی نه هم خلک تورخم باندې اوړي، سره لدې چې ویزه هم ډېر پښتونځو تر لاسه کیږي، او دغه ستونزې هم چې تاسو یادونه کوي. ستا کور مودان افغان صاحب چاړي کې منی ولې وننګرهار نه سلامت اوسې. ورزو د بحث میلمنې ته ډیوی امرخیل ته، میرمن امرخیل، ستاسو په نظر ولې تر اوسه هغه شرایط نه دی رامنځته شوی؟ د طالبانو حکومت په ظاهره وایي چې دوی د نجونو د تعلیم، تحصیل او کار سره مخالفت نه لري، خو وایي چې تر اوسه شرایط نه دی برابر شوی، یا دوی ورته شرایط نه دی رامنځته کړي. اما د طالبانو د حکومت دا د 2.5 کال ووتل، ولې فکر کوي تر اوسه د ښځو تحصیل ته او د ښځو کار ته، خصوصا که تحصیل باندې لږ تمرکز وکړو، ځکه تحصیل چې کله وایو نو د نجونو د طب تحصیل زموږ او تاسو د بحث اړوند راځي، ولې تر اوسه شرایط نه دی رامنځته شوی؟ ګرام څوک دي
وګورئ، مخکې له دې نه چې ستاسو سوال ته راشم، د تېرو اورېدونکو په خبرو زه غواړم چې لږ شانت رڼا واچوم. لکه کومې خور چې زمونږ له سید آباد ولسوالۍ نه دی اړیکه نیولې، او دوی ویل چې په سید آباد ولسوالۍ کې یعنی هر څه سم دي، هغلته موږ ډاکترانو کم بودی نه لرو، هغلته صحیح خدمات ډېر ښه په منظم شکل باندې روان دي. خو د دې سره دا واضح خبره ده چې سید آباد د میدان وردګو مرکز ته ډیره نږدې ولسوالۍ ده. واقعا چې په سید آباد ولسوالۍ کې هغلته خلکو ته ډیر زیات سهولتونه شته دي، که موږ ځیر شو د میدان وردګ په نورو ولسوالیو کې، یعنی چې زه خپله هم د میدان وردګو په ټولو ولسوالیو کې ما هغلته فعالیتونه کړي، هغلته زه تللی یم، باور مې وشو چې هغلته داسې لرې پرتې سیمې دي چې هغلته حتی هم د موټر لاره کړې نه ده، یعنی په داسې جیګو لارو باندې یا په داسې سختو لارو باندې هغلته تګ راتګ کېږي چې چیرې یو ناروغ په شپه کې یو ناروغ وي، نو هغلته یعنی امکان نشته چې موټر په هغې لار باندې د شپې طرف نه لاړ شي. نو بیا پاتې شول د صحیح خدماتو شتون، چې په هغه ولسوالیو کې ممکن چې په نوم باندې کلینیک شتون ولري، ممکن چې په نوم باندې هغلته درملتون شتون ولري، ولې هغه ډول خدمات چې باید وشي نه کیږي، ځکه چې درملتونونه باید کېدای شي شتون ولري، خو درملتونونو کې هم هغلته تاریخ تېرې دواګانې لکه لپخانه چې کومې دواګانې دي، هماغه تاریخ تېرې دواګانې ناروغان ته ورکول کیږي، ځکه چې دوی لاسرسی نه لري، ځکه چې دوی هغه سم یعنی مسلکي ډاکټران نه لري په هغې ځای کې. دغسې کسان دي چې کېدای شي یو څه وخت تجربه ترلاسه کړي، او یا هم کېدای شي تر داسې کوم درسونه ویلي چې هغه اوس پخوا وخت کې داسې کورسونه وو چې د 14 میاشتنی یا هم که وایمه چې 2 کلن وه، نو هغې نه به دوی فارغه شوي او بیا په هغه سیمو کې دوی فعالیتونه کول. همدارنګه که موږ ځیر شو د میدان وردګو په دایمرداد ولسوالۍ کې، جغتو ولسوالۍ کې، چې دا ډېرې زیاتې لرې ولسوالۍ ګانې دي، او هغلته بیخي صحیح خدمات شتون نه لري، او همدارنګه چک ولسوالۍ، نرخ ولسوالۍ، بي سود ولسوالۍ ګانې، چې دا ډېرې زیاتې لرې ولسوالۍ ګانې دي، او هغلته هیڅ ښځینه ډاکترانې په نوم باندې هم شتون نه لري، چې زمونږ ډېرې زیاتې هغلته زمونږ ښځینه له ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ دي. او زه خپله هم څو ځله چې تللې وم، ماته دغه مېرمنو قصې کولې چې په دغه لار باندې موږ تګ راتګ نشو کولای تر ولایت پورې، نو په لاره کې حتما موږ هغه مریض له لاسه ورکوو. یعنی تر دغه حده تر دغه کچې پورې ستونزې په هغه ولسوالۍ کې شتون لري. او بله خبره دلته د طالبانو د حکومت خبره ده. لودي صاحب، زه فکر نه کوم چې حکومت به داسې یو حکومت وي چې لکه اوس مهال چې طالبان په افغانستان باندې حاکم دي، دوی هر څه په خپلې ولکې لاندې نیولي دي. ولې هغه د حکومت چې کوم قوانین، کوم اصول، کوم شرایط دي، هغه هېڅکله دوی تر اوسه پورې عملي کړي نه دي. هغلته دوی د بشر حقونو ته پاملرنه نه کوي، هغلته دوی اساسي قانون نه لري، هغلته دوی د نړیوالو اصولو په چوکاټ کې له بشر سره دوی اقدامات یا کوم عملي خدمت چې دوی نه کوي، هغلته تر اوسه پورې رسمي ادارې شتون نه لري. هر څه د موقت په شکل باندې روان دي. نو موږ څنګه کولای شو چې موقتي ادارې ته موږ رسمي حکومت ووایو؟ دا خبره
بله میرمن امر خیل، اما طالبان به ادعا کوي چې دوی په ټول افغانستان باندې حکومت لري، حاکمیت لري، وایي چې امنیت هم ټینګ کړی دی، اقتصادي وضعیت هم کنټرول کړی دی، افغاني ثبات هم ارزښت هم ثابت ساتلی دی. فکر کوي دا کافی دی او کنه نور مسولیتونه هم لري چې تر سره کې خصوصا د روغتیایي خدماتو په برخه کې؟
وګورئ، دلته سره چې په ظاهر باندې باندې طالبان دې دا کوي چې اوس په ټول افغانستان باندې دوی حاکم دي او دوی هغه ټول شرایط پوره کړی دي. یعنی په ظاهر باندې دا خلکو ته د خلکو په سترګو کې خاورې اچول دي. ولکه موږ تاسو دوی ته متوجه شو چې دا درې کلونو کې آیا دوی ریالیست وو؟ نه وو. آیا دوی په سیستماتیک ډول باندې ښځې د ټولنې څخه لرې نه کړلې په یو څه بلې بهانې باندې؟ نو دا وروستیو کې موږ تاسو د ښځو وضعیت وکتلو چې په څومره بې عزتۍ، په څومره بې احترامۍ باندې دوی په لارو کوڅو کې په نجونو پسې منډې وهلې، د ایجاب په بهانه. در حال چې افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، در حال چې د افغانستان ټولې نجونې، د افغانستان ټولې مېرمنې چې د جمهوریت له وخت نه تر دم غړې پورې دوی حجاب کول او حجاب کوي، خو بیا هم دوی یوه بهانه ورته لټول، بیا هم دوی یوه پلمه ورته لټول. یعنې په ټولنه کې دوی وحشت خپرو د ښځو تر منځ، تر څو چې هغه ښځې چې اوس هم کولی شي خپل آواز اوچت کړي، دوی ښځې هم غږونه دوی چپ کړي. نو دوی هېڅکله ریالیست نه وو، دوی هېڅکله رښتینی نه وو. او دا به دا خبرې بیا هم په بار بار په تکرار سره دوی دا خبرې کوي چې افغانستان کې هر مشکل حل دی، هېڅ نشته دی. ولې څنګه فزیکي جګړه به هلته شتون نه لري، خو اقتصادي جګړه هغه څه تر دې حده پورې رسېدلې ده چې یعنې اوس هغلته دغسې خلک اړمن دي چې حتی خپل اولادونه، یعنی وړه لور به دولس کلنه لور به د پیسو په مقابل کې خرڅوي، حتی هغوی خپل کورونه، ټول کورونه د ښار پر مخ باندې راویستي دي، خرڅوي د خپلې شپې د ډوډۍ په خاطر باندې. آیا دا یوه جګړه نه ده؟
میرمن امر خیل، سلامت شکر ودان بلاس هم رو پای ترسیگی مخیل دی چه میرمن جلال تورو گرزول تاسو نلانده دا ورو چې څه کول په کار دي، څه وشي چې په افغانستان کې نور ستونزې هم هوارې شي، بشري ناورین هم یو څه خشي، او دغه روغتیایي خدماتونو ته لاسرسی هم خشي، چې زموږ او تاسو د بحث اساسي هسته ده. کلاندې حل لارې راته وایي، بیا به میرمن جلال
تاسو. مهمه خبره، بالکل مهمه خبره قوم ده چې د لمړی کې باید د ښځو د نجونو پر مخ باندې پوهنتونونه او د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، ځکه چې که تحصیل سهار هغلته نه وي نو هېڅکله به بیا موږ ونه شو کولای چې موږ بیا ډاکترانې فارغه کړو، موږ په راتلونکي کې استادانې فارغه کړو. او کله چې دا ډاکترانې او استادانې شتون ونه لري، نو واضح خبره ده چې موږ بیا هم نور هېوادونه ته اړمن کېږو. زموږ مېرمنې، زموږ خویندې، میندې به په پردي بارډرونو کې بې عزته کېږي، بې ستره کېږي، او د درملنې په خاطر به دوی نورو هېوادو ته بیا هم اړمن کېږي.
کور مو ودان، ډیره مننه دیوا امرخیل. میرمن جلال، راځي بحث ورو سره پای ته ورسو. تاسو په نظر د حل لنمحال لارې چارې څه دي، او د طالبانو حکومت له کوم لارو چارو کار واخلي ترڅو په افغانستان کې د ژوند ټول اړخونه په ځانګړې توګه روغتیایي خدماتو ته لاسرسی د پام او ډاډ وړ شي؟ ځکه تر اوسه داسې معلومه شوه چې په تیر نظام کې هم دغه خدمات د پام وړ نه وو، خو اوس لا هم دغه خدمات ټکنی شوي دي، او اکثرو خزینه ډاکټر صاحبانو دندې پریښي یا هم له افغانستانه راوتلي دي. څه کول په کار دي د طالبانو حکومت ته پلان وهاله او په اوږد مهال کې ترڅو دغه ستونزې هوارې شي؟
مننه لودین صاحب، زما فکر کې لنډ مهال کې باید طالبان هغه څه کړه وړه ومني څه چې اولس واړي. د اولس خبرو ته باید لبیک وایي، د اولس نه خپله مشروعیت واخلي او د اولس غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. کله چې اولس غوښتنې ته دی مثبت ځواب وویل، دا معلومدار خبر ده چې نړیواله پشتیبانی هم دوی پیدا کولی شي، مختلف موسساتو ته اجازه ورکړي چې په صحت په برخه کې لنډمهاله عاجل هر ځایونو کې سب سنټرونه فعال کړي، موبایل ټیمونه فعال کړي، هغه کوم کلینیکونه چې پخوا فعال وو اوس یې کارمندان یا تللي دي یا نشته، یا یې د موسسات وتلي دي، هغه دپاره ټول باید بیرته فعال شي او لاسرسي پیدا کړي، ځکه چې دغه ځایونو دپاره موسسات لاسرسي پیدا ونه کړي. موږ تاسو ته معلوم دی چې دولت خو دومره بودیجه هم نه لري، او فعلي دولت خو بیخي د بودیجه د لحاظه یا د مالي لحاظه ډېر ستونزې لري. کوم کومکونه چې هفتهوار راځي هغه هم د دومره نفوذ دپاره بسیا نه کوي، او اوږدمهال دپاره دا اشد ضرورت دی چې باید د درس دروازه خلاص کړي. پوهنتونونه دي، مکاتبونه دي، انسټیټیوټونه دي، ټولو دپاره باید حتی زمینه برابره کړي. حتی د نړیوال په کچه کوم میکانیزمونه، کوم پرمختیایي چې نړیوال په سطح صحت بخش کې راغلی دی، هغه د انتقال کې